دا مشال رادیو د وخت په خبر کې د مخام شپږ بجې شوې دي. زم ستاسو قربان سره محمد از ماتر کې همکار دی اساق اندی سړي مشي اوریدونکو په دې مخامې خبرونه کې ستاسو لپاره د یارانو مشال پرونه هم لرو. نورې پرونی به هم تاسو ته وړاندې کوو. خو پهل په خبري غړي کوم چې پکې ستاسو اوري په کوټه کې احتجاج او د غراز نور موضوعات. خو تر هر څه مخکې دې سات تازه خبرونه وو. رومبه د مهم خبرونو سرټ کی د تورخم دروازې خلاصولو اعلان باوجود دا دروازه بند ده. په کوټه کې د درې کسانو د وجلو زد پرلت لا هم دوام لري. او په کیف کې چارواکو د پروري پر دریشتم ویلي چې اوکراینی ځواکونو تیر ورځ د دونیتسک او لوهانسک په ختیځو سیمو کې د روسیې ګڼې حملې ناکامه کړې دي. اوس خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تورخم دروازې د پرانیستلو اعلان کړی، خو دا لار لا هم د تګ راتګ لپاره بند ده. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي غونچه ګل د پروري پر درویشتمه مشالې ډوته ویل چې په تورخم کې د پاکستاني او د طالبانو د چارواکو ترمنځ غونډه شوې او پکې د لارې خلاصولو په اړه په تکنیکی چارو د سفري اسانتیاو په اړه بحث شوی دی. له دې وړاندې د ننګرهار د والی له مطبوعاتي دفتره په خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د تورخم دروازه د افغان او پاکستانی چارواکو له لوري نن سهار 9 بجې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوی ده. خو د مشالې خبريال وایي چې تر اوسه په دې دروازه لا هیڅ تګ راتګ نه دی شوی. په تورخم کې ورته چارواکو ویلي چې د ملیشیا ځواک تر امر پورې به دا دروازه بندوي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې هم تیر مخام په یو ټویټ کې ویلي وو چې د تورخم دروازه به د پنځشنبې له ورځې بیرته پرانیستل شي. طالبانو ویلي وو چې دغه لار یې په دې خاطر تړلې وه چې پاکستان د تورخم دروازې لړکې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. پاکستان پخوا ژمنه کړې وه چې عاجلو ناروغانو او د هغوی خدمتګارانو ته به په تورخم کې د یوه ځانګړي طریقه کار له لارې له ویزې پرته د تګ راتګ اجازه ورکوي. خو د راپورونو له مخې طالبانو دغه دروازه د تېرې یکشنبې په ورځ وروسته له هغې وتړله چې له پاکستاني لوري سره یې د یوه ناروغه نه پرېښودو وروسته لانجه رامنځته شوه. د پاکستان رسنۍ وایي چې د لوی ځواک سرتیرو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیاتو پر مهال د کوهلو ضلع د خان محمد مری ښځه، درې زامن او یوه لور خوشې کړې دي. د لوی ځواک یو افسر شیر محمد مری د پروري پر درویشتمه د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې تر پټو معلوماتو ترلاسه کولو وروسته یې یو تختول شوی ماشوم له دوکۍ او دوه نور یې د بارکان او ډیره بوکتی پر پوله د چاپې پر مهال خوشې کړل. لوی ځواک در دې مخکې د پروري پر دویشتمه په بل چاپه کې د مری د خزه لورو او زوی خوشې کولو خبر ورکړی وو. د بلوچستان پولیسو په بارکان کې د دریو کسانو د وژنې په تورو صوبایي وزیر عبدالرحمن کتران نیولې دی، خو نوموړی دا تورونه ردوي. په بارکان کې د مړو تر موندل کېدو یو ورځ وروسته په کوټه کې احتجاجي ناسته نن په دریم ورځ هم دوام لري. په پلت کې ناست د مری اتحاد مشر مرید مری مشالې ډوته ویل
زموږ مطالبه ده چې زموږ 15 د یای هغه بازیاب سی کسان شذ بازیاب سی او موږ ته حواله سی په دا پندال کې د میډیا سامنے د لباد موږ غیر ټی سی کوټ والا اف ای آر په خان مون مدیت کې درج او دا چې څور ملزمان سلور 15 موږ ډیکلیئر کړي دا هغه گرفتار نور معاملې موږ کوټ سره دی. نه علاوه موږ خبر هم کولو کې تیار نه یو.
لدی وړاندې خان محمد مری د پروري پر یو وشتمه رسنیو ته ویلي وو چې وجل شوی کسان د میرمن او دوه زامن دي. خو وروسته بیا طبي او پولیسو پلټنو ثابته کړه چې موندل شوی مړی د خان محمد مری د میرمن نه بلکې د یوې جنۍ دی چې په سر پر مرمیو لګېدلی او په مخ او غاړه یې تیزاب اچول شوی وو. د خبر پښتونخوا په لکه مروت کې پولیس وایي چې د ډاډیوالي تھانې په شاوخوا کې په عملیاتو کې شپږ مشکوکه وسلوال وجلی دي. پولیسو د پروري پر درویشتمه په یو بیان کې ویلي چې دا وسلوال پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو په بریدونو د ترګري په پیښو کې ککړ وو. پولیسو دا نه دی ویلي چې د وسلوالو تعلق له کومې وسلوالې ډلې سره وو. د پولیسو بیان زیاتوي چې تیر کال په نومبر کې هم په دې سیمه کې وسلوالو د پولیسو په ګاډي حمله کړې وه چې پکې شپږ پولیسان وجل شوي وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست وایي چې د مارچ پر لومړۍ نیټه په ټول افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر پھیلوي. د دې ریاست چارواکو نن په کابل کې په یوې خبری غونډه کې ویل د خلکو ستونزو ته په پام سره یې دغه پریکړه کړې او د پاسپورتونو د ویش بهیر به د آنلاین سیستم له لارې وي. د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست چارواکو دا هم ویلي چې د ولایتونو د پاسپورت چارې به هلته کیږي. د طالبانو حکومت د کونو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي ریاست څو میاشتې وړاندې اعلان کړی و چې د پاسپورټونو د ویش بهیر ودروي. په کیف کې چارواکو د پرورې پر درویشتمه ویلي چې اوکراني ځواکونو تېر ورځ د دونیتسک او لوهانسک په ختیځو سیمو کې د روسیې ګڼې حملې ناکامه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د ماسکو د یرغل سبا یو کال پوره کیږي. د اوکراین د پوځ یو مشر په خپل ورځنۍ خبرتیا کې ویلي چې روسیې د دونیتسک د بخموت لیمان او دیفکا او نورو سیمو په ګډون د خارکیف پیانسک سیمه کې د توپخانو بریدونه پیل کړي دي. د پوځ مشر زیاته کړې چې په تیرو 40 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په دونیتسک سیمه کې له 15 اړخونو نه د روسیې ځواکونو شاوخوا 90 بریدونه پر شا تمبولي. او د پیسل په اتمې تلولۍ کې نن د پېښور زلمي او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ په کراچۍ کې د پېښور پر وخت ماښام پر 21:00 لوبه کیږي. د پیسل روان پړاو سیالۍ د فروری پر 14 پیل شي او د مارچ 13 به روانې وي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو او تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د تورخم دروازې خلاصولو اعلان باوجود دا دروازه بند ده. په کوټه کې د 3 کسانو د وجلو زده پرلت لا هم دوام لري. په پیښور کې یو کارپو وای
چې افغان پالیسی چې کوم څلوېختو کالونه زیولک جوړ کړی و هغه ناکامه شوی ده. په ما دا وی چې دا د پالیسی دا مړی چې دی د پوګه مگر زبې دی نور بوی کړی.
پاکستان تر کین صاحب د جیل برو تحریک پھیل کړي خو په تیر وختونو کې دا تحریکونه څنګه وو؟
دو کسان به د چوک یو غاړې ته ودرېده، دو به بل ځای ودرېده، یو به بل ځای ودرېده، ناڅاپه به یو سړی را پاسېده او هغه به چغه واله په دې چوک کې. مارشال لا مرداباد او جمهوریت زنده آباد.
او د لکی مروت لیوی انځورګرې سره مرکه هم لرو. نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې هم واردل چې طالبانو حکومت د افغانستان له غاړې د تورخمو دروازې خلاصولو اعلان کړی خو په سیمه کې د مشالډیو خبريال وایي چې د پاکستان له طرفه دروازه لا هم بند ده. او په دې اړه طالب او پاکستانی چارواکو ترمنځ د دروازې د خلاصولو پر طریقه کار په تورخم کې غونډه روانه ده. دروازه د پروري پر 19 طالبانو په دې تور تړلې وه چې دوی په وینا پاکستان افغانانو ته د سفري اسانتیا ورکولو ژمنې نه دي پوره کړي. دا موضوع پرون د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ کابل ته تللي پلاوي د طالبانو له مشرانو سره اهم بحث کړې وه. موږ کوشش کوو چې له خپل خبریال فرهاد شینواری چې هم هلته کې موجود دی له هغوی سره پر دې اړه خبرې وکړو، خو د هغوی سره زموږ اړیکه نه ټینګیږي. نو تر هغو زو یوې بلې موضوع ته، هغه دا ده چې په کوټه کې د 3 کسانو د وجلو د پیښې ضد نن هم پرلت دوام لري. د پروري په 16 نیټه د بارکان سره نږدې له یبه کوهي څخه د یوې ښځې په ګډون 3 مړي موندل شوي وو چې تور یې د بلوچستان په وزیر سردار عبدالرحمن کې تران پورې شوی وو، خو هغه دا تور ردوي. خان محمد نومي کس ویلي وو چې عبدالرحمن کې تران د د کورنۍ 15 نور غړي هم په خپل شخصي زندان کې ساتلي دي. د صوبې لوی ځواک وایي چې بیګا یې له کوهلو څخه د خان محمد ښځه 3 زامن او یوه لور را خوشي کړي دي. پولیسو عبدالرحمن کې تران نیولې دي، خو په کوټه کې پر لټوال وایي چې تر څو پر هغه مقدمه نوی درج شوی دوی به دنې ته دوام ورکړي. تفصیل له یو ترن په راپور کې.
په دې ترڅ کې د فروری په درويشتمه نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د مری احتیاط مرستيال مشر مرید مری اوئل چې حکومت دی د بیګنا کسانو د قتل په تور کې د سردار او دریمان او داغه د نورو کسانو په ضد مقدمه درج کړي.
زموږ مطالبه ده چې زموږ پنځه شپږ دی یای هغه بازیا بسیا کسان شذ بازیا بسی او مشت حواله سپه دا پندال کې د میډیا سامنے دی له بعد موږ غیر ټی سی کوټ والا اف ای آر په خان مون مدیت کې درج او دا چې څور ملزمان سلور پنځه موږ ډیکلیئر کړی دا هغه گرفتار نور معاملات موږ کوټ سره چې بیا مشت ان شاء الله کوټ ته موږ مطالبه ده چې جوډیشلی باندې موږ اف ای آر هم او جوډیشلی دغه باندې کمیشن کین سی موږ هغه باندې موږ اف ای آر او بیا چې دا درې مطالبه پوره بیا موږ شنو هغه باندې خبر ہم کولو کې تیار نه یو چې دا فیملی بازه بسوی نه او خانمون مدیت کې زموږ اف ای آر درج سوی نه جوډیشل کمیشن باندې زموږ معاملې سوی نه
کڅم تیرش په د کوټ پولیسو په یاد کزې کې صبای وزیر سردار او دریمان کتران د کوټ څخه نیولې دي او دا ډول د سچو پارکان په مدیت کې د درو کسانو د وژنې په تور کې د نڅرګندو کسانو په ضد مقدمه درج کړې ده خو په هغه کې د سردار او دریمان کتران یاد بل چا نوم نسته. په دې ترڅ کې مکله په کوټ کې د یو قانون په سید نذیر اغا اډوکیټ څخه وپوښتل نو هغه په جواب کې راته وویل چې د نامعلوم خلکو په ضد اف ای آر کول په اصل کې تورن خلک د قانون څخه بچ کول دي.
نو په داغه اف ای آر کیوم گنجائش تا کچيري تفتیشي افسر دا سین عمل نو کی د قانوني چاره نو کی بیا به خان محمد مری برا ولاړي چې دای به سیشن جج کولو ته درخواست ورکړي 22 زوات په پاکستان قانون تو سیاسي بایسي کاغم خاص دغه نو کی بیا بلوچستان ای کوټ سیدی آئینی درخواست لګی په یو سل نن وی کی بلوچستان ای کوټ سیدی ډایرکټ سیدی اف ای آر هم هغه درشکوي سي دغه رقم یو واقع مخکې وسوله په تربت په پنجګور گوادر کې دغه رقم بلوچستان ای کوټ یو آرډر پاس کی د دې دیشه اف ای آر کارت کی اکم سن خلګو ملزمان او خلاف کاروایی وکنو د باري خاص سیدی قانون سیدی د دلار کړی دي اوس خان محمد مری څنګه دغه کوي عدالت دروازه وټکی د دپاره اسانې نشته.
دا ډول تیر ورځ په کوټ سیول هسپتال کې دغه درو کسان پوسټ مارټم سوي دي چې مړې د فروری په شلمه نیټه د برکان د یو کوی څخه مندل سوي وو په کوم کې چې دوه د خان محمد زامن او د وی مېرمنې په اړه ویل سوي وو چې هغه د خان محمد کور ودانه و لکه چې کوم میډیکل رپورت راغلی دی په هغه کې د سیول هسپتال شجنا ډاکټر عائشه ویل دي چې د یادې وجل سوي مېرمنې عمر د ول څخه بیا تر 13 کلو پورې دي او دا پیغله ده او ود سوي هم نه ده لکه د وجل کېدو څخه لمخه د دې سره جنسی تیری سوی دی. هلته د بارکان څخه پراغلو اطلاعاتو کې ویل سوی دی چې لیویزو تیرش په پر بیلابیلو ځایو چاپه وهلی او د خان محمد د مېرمنې ترڅنګ دغه 15 بچان مندلی او د کوټ په لور را روان کړی دی. په بارکان کې د لیویزو مشر شیر محمد مری ورسنې ته ویل دی چې د چاپو پر مهال څوک وسلوال کس نه دی نیولی ځکه چې اغه لاله مخه د غزای څخه په تیشته کې بریالي سوی دی ځکه چې په دې اړه خان محمد ویلو چې د بچان د سردار او دریمان کتران په ذاتی زندان کې بند پاتې دي. په دې ترڅ کې صوبای وزیر سردار او دریمان کتران په وار وار د خبره رد کړې او ویلو چې د په ضد دایو پروپاګاندا ده چې مخه د سیاسي او قبایلی کچه بدنامه کول دي. د دې ونی ورده چې د بلوچستان په بارکان کې د فروری په شلمه نیټه د درو کسانو مړي د یو کوی څخه مندل سوي وو چې وروسته یو کس خان محمد مری تصدیق کړی وو چې په دې کې دوه د زامن دي کوم چې د ده په وینا د صوبایي وزیر سردار او دریمان کتران په ذاتی یا نجی جیل کې بند وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
لودمی مخکې تاسو د یو ترين راپور واورید چې په کوټه کې د احتجاج پاړه باندې وو هغه احتجاج پاړه باندې چې هغه د درې کسانو د وجنې ضد وو او اوس راځو یو بل راپور ته د پاکستان سپریم کورټ په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر عارف علوی او مرکزی حکومت ترمنځ د رامسته شوې لانجې د جاج اخیستو لپاره نهه کسیزه بنچ جوړ کړی دی. عارف علوی اعلان کړی وو چې د اپریل پر نهمه به د دواړو صوبو د اسمبلیانو ټاکنې کیږي. انتخاباتي کمیشن د ولسمشر دا اقدام رد کړی وو او مرکزی حکومت هم ویلي وو چې عارف علوی د انتخاباتو د اعلانولو آئینی واک لری. د ترکنصاب په ملاتړ د پنجاب او خیبر پختونخوا پخوانیو حکومتونو د جنوري په میاشت کې سمجانی ماتې کړې وي چې هدف یې په مرکزی حکومت فشار راوستل وو چې په ټول هیواد کې عامه ټاکنې وکړي. خو وفاقي حکومت وایي چې آئینی خپل موده به پوره کوي او انتخابات به د روان کال د اکتوبر په میاشت کې کیږي. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د سپریم کورٹ لخوا د فبروری په 28مه نیټه د جاری شوی اعلامیه تر مخه د مشر قاضی عمر عطا بندیال په مشرۍ د دې معاملې لپاره نه کسیزه بنچ جوړ کړی شوی دی. د سپریم کورٹ لخوا د اسخود نوټس په اعلامیه کې یو پوښتنه ده راپورته کړی شوی ده چې د ایسمنانو د تحلیل کولو وروسته د انتخاباتو نیټه اعلانول د چا کار دی، او د دې ترڅنګ په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې عدالت د ټاکنو د کمیشن د قانون او د انتخاباتو سره تړلې د نورو ادارو د اختیاراتو په اړه د آئینی مادو وضاحت وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې په سیاسي معاملاتو کې د عدالت د مداخلت سره به د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي حکومت کې شامل د سیاسي ګوندونو ترمنځ معاملات حل شي او کنور به هم پیچلی شي. د دې پوښتنې په جواب کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل
دا د آینده چې کوم سیاست ته پارلیمان دی سیاسي نظام دی نو دا غیر لپاره د خطرې ده. د دینه به ظاهره خبر ده چې دا عدالت سکه یا چیف جسٹس سکه نو چیف جسٹس صرف دا یو مسله ښکاری غزه ته بلوچستان نه ښکاری، غی طرف پیښور په پولیس لاین کې چې کوم واقع و دا غ نه ښکاری، نور دا سخته واقع ورته نه ښکاری او صرف سیاسي معاملې ورته ښکاری.
دا از خود نوټس دا غی رستو واغستل شو چې د جنوري په 14مه د پنجاب د اسمبلی د تحلیل کولو عمل سرته ورسیدلو او د جنوري په 13مه بیا د پښتونخوا اسمبلی تحلیل شو. خو تر دې دمه د الیکشن کمیشن یا حکومت لخوا په دغه دواړو اسمبلیانو د انتخاباتو د نیټه اعلان نه دی شوی. خو د پاکستان ولسمشر عارف علوی بیا په دواړو صوبایي اسمبلیانو د اپریل په 9مه نیټه د انتخاباتو نیټه اعلان کړی و. خو وفاقي حکومت د ولسمشر عارف علوی دا ګام غیر آئینی او غیر قانوني بللی و. خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي امکان دی چې په عدالت کې به دا معاملات حل شي.
تر اوسه پورې حکومت خبرې اترې روانې وي، نو چا به ویل چې صدر به اعلان کړي او چا به ویل چې گورنر دې تاریخ ورکړي او گورنر وایي چې نه الیکشن کمیشن به تاریخ ورکړي. نو دا معاملې داسې ګډه وډه شوه. زما په خیال باندې سپریم کورټ سره به کم از کم دومره بوشي چې د غزي پته بولېږي چې الیکشن اعلان ارومرو څوک کولی شي، نو چې څوک یې کولی شي نو د هغه پته چې ولګي نو بیا به خلک هغه سره خبرې کولو کې هغې ته اسانتیا وي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي که الیکشن کمیشن په سمه توګه د خپلو اختیاراتو استعمال کړی وو نو عدالت ته به د دې معاملې په سر د از خود نوټس اخیستلو موقع په لاس نه و ورغلی.
قصور د دې وخت د نظام هم دی. الیکشن کمیشن تقریبا یو میاشت شوله د دې اسمبلو کې د خیبر پختونخوا په پنجاب کې د نوي انتخاباتو اعلان نه کړي، حالانکه آرټیکل 224 ا ډیر کلیر دی چې د نوي دینو د نن انتخابات پکار دي. نو چې کله ډیر لخت سقم وي داغي سقم پوره کولو به بار بار جوډیشل اکټیویزم کیږي او د جوډیشل اکټیویزم چې کوم د ښکارا ثبوت دی. اوس دې وخت چې کوم نه رکنی بنچ جوړ را شوی دی پاغي هم د ډیرو خلکو اعتراضات دي، خاص کر د وفاقي حکومت او پاغي کې هغه دوه ځان هم شامل دي په کوم چې 13 ورځ پاکستان مسلم لیگ واضح طور خپل موقف ورکړی دی چې دا ججان دي د مسلم لیگ په عقل د فیصلو نه لري وسی.
یاد دی وی چې پاکستان تحریک انصاف په مرکزی حکومت د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو د فشار اچولو لپاره د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانې تحلیل کړی وي او تر دې وړاندې د ټاکنو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا په سپریم کورټ کې ویلي وو چې د حکومت لخوا ورته د مالی او امنیتي انتظاماتو نه برابرولو په وجه یې تر دې دمه په پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي اسمبلیانو لپاره د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه جبش
مشال ریډیو ته غوښتي له دمې مخکې تاسو د غلام غوث راپور واورېدو چې په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه باندې وو. او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو په پیښور پوهنتون کې درې ورځنۍ ادبي میله دوام لري چې پر مختلفو موضوعاتو لیکوالان او پوهان خپل نظرونه ورکوي. پرون پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دو پاړه غونډه وشوه چې ورته سیاستوال افراسیاب خټک د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر ملیحه لودی او نورو پوهانو خبرې وکړې. د مشل ډیو خبریالو غلام غوس له افراسیاب خټک سره مرکه کړې چې په سر کې هغه ویلي چې باید پوهنتونونه په دغه سې موضوعاتو سیمینارونه وکړي.
دا ډیره مهمه ده جی پونتونونه خو زمونږ مستقبل دی او دا مستقبل چې په دې خیالاتو سنبال نه وي نو مونږ مستقبل خو بیا نشته دی کنه. نو زما خیال ډیر ښه مناسبه خبره وه او ډیر ښه په رمان فضا کې خبرې باید سړی وکړي یو بل خبرې واوري او اختلاف نظر څه دښمنی نه ده، اختلاف رائے څه بده خبره نه ده.
تاسو څه نظر وړاندې کو په دغه باندې دغه چې کوم د طالبانو نه پس کوم صورتحال دی افغانستان د نیونې وروسته؟
ما خدای ارزو کړو چې افغان پالیسی چې کوم څلوېختو کالونه زیو لک جوړ کړې و هغه ناکام شوې ده. ما دا وی چې دا د پالیسی د مړې چې دی د پوګه مگر زوی دی نور بوې کړې دي د خخې او نوې پالیسی جوړ کړي چې هغه د اقتصادي تعلقاتو افغانستان سره ضرورلي د افغانستان د آزاد ملک پتوګه او ګوانډي ملک پتوګه غي سره تعلقات جوړول دا اختیار کړي چې دا نوې اختیار کړي دا معمولی تبدیلی د دوری د دیس ریس فرق نه پریوځي.
نوې پالیسی څوک جوړه کی د کپ دی کې هوډه دا ډیر پیچلی دغه مخکاري پالیسی جوړول هم په پاکستان کې ډیر پیچلی.
بالکل بالکل تاسو ما خبره کوي پالیسی چې دا اوس پر خو فوج جوړ کړی دا جنرالان جوړ کړی دا زیو لک جوړ کړی و هغه نرست ما مخکې غلطه کې حال کې خبرو کړ تاسو ورده ما وی چې نواز شریف وزیر اعظم دو تهایی یعنی په درو کې دوه برخې سپورت ور سره پارلیمنت کې او هغه په ریډیو کې ووریدل چې پاکستان ولګي دوه افغانستان حکومت ریکګنایز کوغه وزیر اعظم هغه ته پتنو نو دا خو بيخي بربند خبره ده او دا هم غلطه خبره ده. ګوره دا خو سټیټ چي دي سټیټ درې برخې یو دی مقننه لیجسلیټر یو ایگزیکټیو یا انتظامیه چې هغه کې سیاسي او سیول سرویس دریم چي دی هغه جوډیشری دا سټیټ دی نو دا درې واړه نشته دی یو سټیټ یو بل چې خلک ځاسي او غیزان ته وایي چې مونږ سټیټ یو دا هم غلطه خبره ده او دا مونږ په مازی کې ډیر نقصان کتلې دي. تاسو ګوري 1971 کې څنګه حالت وو د پاکستان څنګه مات شو نو که خدای ما که دغه سدوی کوي نو بیا
ودا شو چې ښکارې شي دی په دې پالیسۍ نه راواپس شي او د خپل غلطیانی به ومني چې دا ټول نه ناکامۍ سره مخ شو.
بس جی ګړنګ په سر ولاړ دي که راواپس شو خو خدای نو ګړنګ ته بارتاو شي درس به واوري.
دا اوس سیاستوال افراسیاب خټک چې زبک همکار غلام غوس سره خبرې کړې وي. څنګه تاسو وردل چې په پیخور پونتون کې دروازنی ادبی میله روانه ده پرون پکې په افغانستان خبرې شوې وي نو دغه غونډې یو ګډونوال افراسیاب خټک هم وو. اوس راځو یو بل موضوع ته. په لاهور های کورټ کې په توشخانه کې د توپو یا ډالیو ریکارډ جمع کړل شوی دی. په دې کې هغه ټول معلومات دي چې دا توپې له کومو هیوادونو کومو پاکستاني مشرانو ته ورکل شوی دی. په پاکستان کې توشخانه په 1994 کال کې جوړه شوې وه چېرته چې د بارونو هیوادونو مشران پاکستاني مشرانو ته توپې ورکړې وي هغه په دې کې جمع کیږي. په وروستیو کلونو کې له توشخانې د توپو په کمه بیا د اخیستو سیاسي بحثونه راپارولي دي. په پخواني وزیر اعظم عمران خان له توشخانې د یوې ګړۍ خرڅولو په تور انتخاباتي کمیشن نه اعلان ګرځولی وو خو په تازه معلوماتو کې ځینې نور سیاسي مشران هم له توشخانې توپې اخیستو او یا یې خرڅولو باندې تورن شوي دي. تفصیل شانوستر زیرا کوي.
وفاقي حکومت د توشخانې بشپړ ریکارډ لاهور هایکورټ ته جمع کړی. لاهور هایکورټ دغه ریکارډ سپړدل نه دی، البته په 23 فروری د توشخانې مشر عدالت ته هم ورغوښتل. د پاکستان په غنو غټو خبرونو کې د رپورټ شوی معلوماتو سره سم عدالت غوښتل تر هغه وروسته چې توشخانه جوړ شوی ټول ریکارډ دی عدالت ته وړاندې کړی شي او چې معلومه شي څومره توفی راغلی، څومره بیا چا اخیستی، چا ته یې ورکړي او څومره لا هم په توشخانه کې پرتې دي. دا چې د توشخانې د قائمېدو وروسته که دغه ریکارډ ډی سیل مانه وسپړل شي او د ملک سربراهانو یا د ادارو مشرانو پکې کوم شیان اخیستي وي نو آیا هغوی به د عمران خان په شان نااله کیږي؟ مشاد ریډیو دغه پوښتنه د پیښور های کورټ د وکیل او قانون پوه علی گوهر دورانی نه کړی ده.
دا کیس کو اوم شی او دا فیصله مراشی نه دا ریټروسپیکټیو ایفیکټ نی، مطلب چې دی له بده شاته نه ایفیکټ نه ورکړي کیږي. دا چې دا کم روز نه اناونس شي نه دا هغه روز نه پس بر دی ایفیکټ وی، نو کو ډیسکوالیفیکیشن وی یا بل سی وی نه هغه بتول پروسپیکټیو کیږي، مطلب دا کم ډیټ نه اناونس شي دا هغه نه پس والا ټایم باندې. یو سیس دی کې بل چې کم ضروري هغه دادا کم سس شوی دی نه دا هغه نه د ریکوري ډایریکشنز هم کې دي شي.
توشخانه په 1900 څلور او یم کې قائمه شوی یو اداره ده چیرته چې د پاکستان نه بهر هیوادونو ته انتخاب شوي او یا ګمارل شوي مشران ورشي او هغوی له دغه هیوادونو مشران توفې ورکي، هغه توفې به ګڼل کیږي چې ګنې دغه دغه مشر نه دي بلکې د دغه څوکۍ او یا وظیفې دي. اخیستل شوې توفې به توشاخانه کې پرتې وي او په دغه توفه د ملک د ټولو وګړي حق وي کې او څوک ځان ته اخلي باید د قانون په مطابق پیسې توشاخانه ته جمع کړي. تیر کال په نومبر کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم د توشاخانی په نوم سکینډل او یا لانجه کې نهاله شو. په نوموړي تورو د سعودي عربستان والی عہد ورته قیمتي غړی ورکړی وي، هغه یې خرڅ کړی وي او په خپلو ګوشوارو کې د دغه غړي معلومات نه ولي کړی. ګوشواري هغه چې د عوامي خدماتو په دفترونو کې ناس خلک باید خپل مالی حسابونه هر کال څرګند کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په دغه نه اهلي کې ویلو عمران خان د دغه غړیو حساب نه څرګند کړی. عمران خان او د ګوند پلویانو دغه تورونه رد کړیو. دا چې که د چا د څوکۍ د شان په مطابق د بهرنۍ هیوادونو مشران دغه تنانو ته توفي ورکړي وي او دلته پکې بیا درغلي شوي وي، نو آیا د پاکستان په مشرانو به د نړیوالو باور خو نه کمیږي؟ صحافی او تجزیه‌کار محمود جان بابری دا جواب وي.
ټول دنیا ته هم پته ده د پاکستان د دې خلکو او زما په خیال باندې ادوار خرابېدل هغه مخکې نه ډېرو خبرو هغې ته معلومات شته دي. زمونږ اکاونټونه هم هغې کړی دي او زمونږ د مشرانو پیسې هم هغې کړې پرتې دي. که هغه سیاستدان دی، که هغه جج دی، که جرنیل دی، که هغه کاروباري سړی دی او که سرکاري افسر دی، دا ټولو پیسې هلته پرتې دي. هغې د بچو شعریتونو دغه هم هلته دي. دی به د هغه ملک خاریان دي. دلته پاکستان کې دی دومره نور وخت نه تیری. زه په خپله وایم چې بس دا به یو څو ورځې شور بیا به ختم شي.
د جیو ټی وی په پاڼه د 22 فروری د خبر سره سم قومي احتساب بیرو د مارچ په نهمه پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي هم په توشاخانه کیس کې راولپنډي څنګه وغوښتلې. په دغه مقدمه کې د بیرو لخوا د معلوماتو سره سم دوی د وو شیانو معلومات کوي چې پکې 15 رولکس غړي، یو آیفون موبایل، ګوتمی پینټ کوټ او ځینې نور شیان هم شامل دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوس راځو بلې موضوع ته. د جنوبي وزیرستان د رغزې سیمو اوسېدونکو د انټرنیټ او بجلی د نشتوالي پر ضد له تېرو څو ورځو راهیسې پرلت وهلې، خو پرلتوال وایي چې تر دې د موتا کوم چارواکی نه دی ورغلی. بلخو د جنوبي وزیرستان د کوز ضلع ډپټي کمشنر محمد نصر خان مشال ریډیو ته ویلي چې له پرلتوالو سره یې د جرګې لپاره تحصیلدار او سیاسي استازي لیږي او ډېر زر به دغه مسلې هوارې کړل شي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع راغزی سیمه اوسیدونکي په خپل سیمه کښې د بند کړې شوې انټرنیټ بحالي غوښتنې د پوره په احتجاجي درنا کښې پلتۍ وهلې دي. د راغزی یوت سوسایټي مشر ارشد خان ویایي چې حکومتي چارواکي یا د احتجاجي درنې غوښتنې اورېدلې ته هم تیار نه دي.
نن د میژو شپږمه ورځ دوه چې دغه درنه میژو کښې نه ولیدو. نن ورځې پوره میژ ته نه سرکاري اډمنسټریشن طرف نه هېڅوک نه دي روغلي. د میژو څلور عیني مطالبې دي چې په هغه کې 3G 4G بهل اول دي، د غورلامې او د ټیپ ټاور بهل اول دي، پکې ورسره راځي بازور ته ډي اس ایل ورکول دي. او په راځي کې چې کومې علاقې ته هاته بجلۍ منظره شوې په هغه باندې چار سټاپ شوې دو هغه کمپلیټ کول دي، هغه بهل اول دي. که چېرې سرکار نن میژ ته نه روغی، میژ د انګور اډمن شهره دا د هر قسم مومنټ ته پوره بنده وی، کا سرکاری وی، کا فوجی وی، کا ورد گاډای وی، کا ہوٹل گاډای وی، په داسې طریقای باندې بنداوی چې په باندې تڅو خنه شتله لای.
په احتجاجی درناک شه نوز د راغزی یوت سوسایټی د یو بل غړی محمد یایا خبره هم وروي.
درغزی بزور یو داسې بزور دی چې دا په ایشیا کې د چلغوزۍ چې کوم غټ مین جنګلاتی عدلته دغه علاقې سره تړلې دي، نو دلته په کروډینا ټیکس میش ورکوي، میش د کاروبارین روڅی، نو د نیټ ته نشټولې دی واجنه دغه خلک نوړل نور بزورینه تشیفټ شول. میش هغه خپل چې کوم کاروبار به روزګار دی نیټ سره تړلای، هغه د ښینا ډیسټرب شوی دی، محروم شوی دی. په داوی علاقې کې سیګنل چار نه کو، ټلیفون نشي. دا اوس میش تو سره کوم رابطه کې دا میش مخصوص دی یا ته تلور شي مزال وکي، نو میش ته 3G 4G بحال شي. لکه څرنګه چې د نورو اولستا حق ورکوي کومې علاقې ته 3G 4G پکې فعال دي، پرنګه د میشته د خپل حقوق راس کو. دلته چې څوره سټوډنټ دي، سکولونه دي او آنلاین ټیسټینه دي، نو دوی مجبورن دغه ځینه دوه درې ورځې مخکې لور شي ډي آی خان شار ته پځي کې دی کمره ونسي، ولته بیا دی هغه ټیسټ دغه ته اپلای کو یا انټرویو ورکوي، نو دغه د سټوډنټ ډېرې زیاتې مسایل دي.
مشال ریډیو چې د راغزی احتجاجي درنې غوښتنې د سویلي وزیرستان لوئر ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مخه تکشه شوه هغه وویل
نو پاره کې مونږ خپل تحصیلدار هم لګلې دي او دغه پی ام زموم لګلې دي وختن په وختن جرګیم شوې دي نو ان شاء الله چې دغه مخال شي سوال شي ان شاء الله
د راغزي احتجاجي درنه مشرونه دا هم وویل چې دوی وو ترغي وخت پورې په احتجاجي درناکشه پلاتای واهلی وی چې تر څومره پورې د مقامی انتظامیا چارواکیو د دوی غشتنه مانلې نه وی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو ته وګستې وخت شوه د شپږ نیمې بجې د ماخام او په وروستۍ غړي کې هم ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو په وروستۍ نیمایي کې خو زمونږ د دې غړي چې کوم مهم خبرونه هغه څه داسې دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تورخم دروازې د پرانیستلو اعلان کړی خو دا لاره لا هم د تګ راتګ لپاره بند ده په تورخم کې یو انتظامی چارواکي غونچه ګل د فروری پر درویشتمه مشال ډیو ته ویل چې په تورخم کې د پاکستانی او د طالبانو د چارواکو ترمنځ غونډه شوې او پکې د لارې خلاصولو په اړه په تکنیکی چارو او د سفری اسانتیاو په اړه بحث شوی دی لدې وړاندې د ننګرهار د والی له مطبوعاتي دفتر په خبري شوی خبرو پاڼه کې راغلی و چې تورخم دروازه د افغان او پاکستانی چارواکو لوري نن سهار 9 بجې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شوې ده خو د مشال ډیو خبریال وایي چې تر اوسه په دې دروازه لا هیڅ تګ راتګ نه دی شوی او بل خبر دا دی چې د پاکستان رسنۍ وایي چې د لوی ځواک سرتیرو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیاتو پر مهال د کوهلو ضلع د خان محمد مری ښځه درې زامن او یو لور خوشی کړی دي د لوی ځواک یو افسر شیر محمد مری د پروري پر درویشتمه د پاکستان ډان ورسپانه ته ویلي وو چې تر پټو معلوماتو ترلاسه کولو وروسته یې یو تختول شوی ماشوم له دوکۍ او دوه نور یې د بارکان او ډیرا بوکتی پر پوله د چاپی پر مهال خوشی کړی لوی ځواک تر دې مخکې د پروري پر درویشتمه په بلا چاپا کې د مری د ښځې لورو زوی خوشی کولو خبر ورکړی وو د بلوچستان پولیسو په بارکان کې د دریو کسانو د وجنې په تور صوبایي وزیر عبدالرحمن کتران نیولې خو نوموړی دا تور ردوي او بل خبر دا ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د کیپچارې پلان وړاندې کولو سره ویلي چې د کابینې غړي به تنخواګانې او مراد نه اخلي وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته د اطلاعاتي ګوندونو د مشرانو په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د معاهدې ټول شرایط بشپړ شوي دي خبرې ترې په آخري پړاو کې دی او د سره به په هیواد کې ګراني نور هم زیات شي اوس منګه کوشش کو چې د خپل خبريال غلام بوس سره یو واری وبخي فرحات چینواری سره یو واری بیا اړیکه ټینګ کو منګه کوشش کو تر اوسه پورې چې دغه سره اړیکه ټینګ کو خو دغه فون کې څه ستونزه وا سیګنل او مسله وا نو منګه بیا کوشش کو او خبر داده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تورخم دروازې د پرانستلو اعلان کړي خدا لاره هم لاره لا هم د تګ راتګ لپاره بند ده په تورخم کې یو انتظامی چارواکي غونچه ګل د پروري پر درویشتمه مشال ډیو ته ویل چې په تورخم کې د پاکستاني او د طالبان د چارواکو ترمنځ غونډه شوې او پکې د لارې خلاصولو په اړه په تخنیکی چارو او د سفری اسانتیاو په اړه بحث شوې ده منګه کوشش کوو چې په دې اړه د خپل خبرجال سره خبرې وکړو خو لږ شی به مخکې داسې شاوخوا 2 منټه مخکې د غو سره زما خبرې وشوې د واتس اپ د لارې نو هغه ویلې چې لا هم لار بند ده خو بیا د هغه فون زه فکر کوم چې هغه ته زمنګا ټلیفون زنګ ورغلې او د غو سره خبرې کوو هغه ته منګه سره خبرې کوو او څنګه تاسو ته ما وخت ویلې چې لږ شی به مخکې زما حل ته کې د خپل خبريالو فرحات چینوري سره خبرې شوې وي هغه بیا موږ سره ټلیفون دلای راغلی فرحات ستړي مشي ستاسو دغه لکه سیګنل سستون زده نو مننه به ویډیو راځه ک لنډ ټکو کې زمنګ اوردون کو ته وایي چې آیا د تورخم دروازه خلاص شوې کنه لا هم بند ده
سره لمومن دغه دروازه تر اوسه پورې بند ده باوجود دې چې افغان لوري ته اعلان شوو چې هغه اړخ نه دا دروازه خلاصه شوې ده خو تر اوسه پورې په دې باندې کوم کسانو لاریو او ګاړو تګ راتګ نه وای کړی پاکستانی لوري ته اوس هم دا بند پروت
و هغه غاړه نه به هم څوک نشي راتلی
نه یوې غاړې ته هم څوک تګ را تګ نشي کړی. او اوس مطلب دی چې دلته کې ماښام هم سو شپه هم سو، نو چې کوم سرکاري دفترونه دي او عمله وه هغه به هم خپلو کورونو ته ځي، نو داسې څه اندازه نه لګي چې یار په دې باندې اوس چا تګ را تګ کړی. مطلب دی چې زمونږ معلوماتو تر مخه تر اوسه پورې دا تړلې پرسه وه.
فرهاد که پلنټو کې زمونږ اردوونکو ته وایي چې د 19 فروری نه دغه لاره بند ده، او دا هم وایي چې تر دې دمه د مذاکراتو په لړ کې څومره پرمختګ شوی دی، د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ په خبرو کې څومره پرمختګ شوی دی، او دویمه دا چې څومره تاوان دغه دروازې بندولو خلکو ته او کاروباریانو ته اړولی دی؟
دا څه تر څو پورې مذاکراتو خبرې نو په پرون چې کوم پاکستان یو لوړ پورې لاوي چې کوم تل او په افغانستان کې طالب چارواکو سره مهم موضوعات باندې خبرې کړې، په هغه کې دغه تورخم دروازې خلاصولو خبره هم وا چې په دې لګه نرمي پیدا شي او دا خلاص کړي شي، نو دا خو افغان طالبانو بند کړو او افغان طالبانو خلاص کړا. اوس دې طرف ته چې پاکستان تر څو دا دروازه نه خلاص کړي نو په دې باندې تګ را تګ نشي. بل تاسو د نقصاناتو خبره وکړه، تاوانونو نو دوړ خو ته په سلګونه د مالونو ډک گاډي ولاړ دی، په دې کې تازه میوه او چې کوم سبزی دي دا په خرابېدو دي، او ډرایوران یې ډېر زیات اندېښمن دي او دوی غواړي چې زر تر زره دغه دروازه خلاصه شي.
ښه، او څه معلومات لري چې د چارواکو لخوا د اعلان باوجود دغه دروازه ولې بنده ده؟
بالکل تر اوسه پورې چې کوم دلته کې سیول انتظامیه ده علی تورخم چارواکي دي، دوی خو بالکل تیار ناست و نن ټوله ورځ چې بره نه به آرډر راشي یا امر، خو دوی دا وویل چې تر اوسه پورې پوځي چارواکو لخوا امر نه وی راغلی او څه علت یې هم نه وی ښودلی، څه وجوهات هم نه ښایي چې ولې دغه امر تر اوسه پورې ونه شو چې د خلکو تګ را تګ خلاص کړی.
سمه، ډیره زیاته مننه د مشال ډیو خبریالو فرهاد شینواری، تاسې معلومات درکول چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه الله اهم بند ده، که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تورخم دروازې د پرانستلو اعلان کړي، خو دا لاره لا هم د تګ را تګ لپاره بند ده. او زه اوریدونکو تاسو دومره وایم چې دغه دروازه په 19 فروری باندې بند کړل شوې وه. طالبانو ویلي وو چې دغه لار یې په دې خاطر تړلې چې پاکستان د تورخم دروازې لړ کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. پاکستان پخوا ژمنه کړې وه چې عاجلو ناروغانو او د هغوی خدمتګارانو ته به په تورخم کې د یوه ځانګړي طریقه کار له لارې له ویزې پرته د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو د راپورونو له مخې طالبانو دغه دروازه د تیر یکشنبې په ورځ وروسته له هغو وتړله چې له پاکستاني لوري سره یې د یوه ناروغ نه پرېښودو وروسته لانجه رامنځته شوه. مشال لړیو ته غوږیستئ، په دې نیمای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د یوه کلنۍ په درشل کې د امریکا ولسمشر جو بایدن کیف او وارسا ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته رسولی. روسي پوځیانو تیر کال د فروری په 24 پر اوکراین یرغل پیل کړ چې دغه جګړه لا هم روانه ده. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین په جګړه کې له 8000 ډیر ملکیان وژل شوي دي. نور تفصیل د سلیم احمد صالح په دې راپور کې.
سبا پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل ټیک یو کال پوره کیږي، خو دغه جګړه د مسکو لپاره له کومې بریا پرته همداسې دوام لري. د اوکراین د ختیځ او جنوب ځینې سیمې د روسي او اوکراینی ځواکونو د جګړې شاهد وي چې اکثره وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوله. د تیر یو کال په لړ کې د امریکا د ولسمشر په ګډون د لویدیځو هیوادونو یو شمېر مشران کیف ته تللي او اوکراین ته له خپل اړخه د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. جو بایدن کیف او ورسا ته د خپل څلور ورځنی سفر په ورستۍ ورځ د ناتو د ختیځ حوزې سرمشریزې ته په وینا کې چې د پولند پلازمینې ورسا کې جوړه شوې وه، وویل د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکوي.
موږ اوکراین سره مهمې امنیتي همکاري کړې دي، هلته مو له میلیونونه بې ځایه شو سره مرسته کړې ده. موږ همکاري کړې څو ډاډمن شو چې اوکراینیان اساسي خدماتو ته لاسرسي ولري. موږ به ټول په ګډه د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوو چې خپل ازادۍ دفاع وکړي.
پر اوکراین د روسیې د جګړې د یو کلنۍ په درشل کې په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو یو مسؤول ویلي د جګړې له پایله تر اوسه لا 2000 ډیر ملکی اوکراینیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې اوکراین کې جګړې له 1500 ډیر کسان ټپیان کړي هم دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وولکر ترک په یو نوي راپور کې ویلي چې دوی هر ورځ اوکراین کې د بشري حقوقو د ښکاره نقص شاهدان دي. د اوکراین جګړې پر ملکیانو سربیره د دغه هیواد او روسیې پوځیانو ته هم درنه تلفات اړولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دوی میاشتې مخکې تایید کړ چې د جګړې له پایله یې 1500 ډیر سرتیري وژل شوي دي. بل لوري ته نیویارک ټایمز تیره اونۍ راپور ورکړی چې د اوکراین د جګړې له پایله د روسیې نږدې 2000 سرتیري وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي. د نیویارک ټایمز په خبره دغه روسی سرتیری د خپل ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناسمې محاسبې له کبله مړه او ټپیان شوی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي تیر یو کال کې د اوکراین شاوخوا 8 میلیونه وګړي نورو اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دغه جګړې له کبله د اوکراین دننه هم شاوخوا 5 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. هغه جګړه چې له دویم نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې په لوی ناورین بدله شوې او د پای ته رسېدو څرک هم نشکاري.
مشاله لري ته وګستې سلام سالي تاسو ته راپور وړاندې کوو. د یوکرين په اړه باندې روس رزو یو بل موضوع ده. د ماشومان حقوقو لپاره کمی کمیشن د غړو درې کال موده سرته ورسېده. په دې لکه د پرورې پر دوشتمه یو سمینار وشو په اسلام آباد کې. په دې غونډه کې د ماشومان د حقوقو لپاره کارکونکو فعالانو ګډون وکړ او د کمی کمیشن پر کارکردګۍ خبرې وکړې. د کمیشن د خبر پښتونخوا غړی جواد احمد مشال لیډو ته وایي چې کمیشن له تیرو درېو کالو راهیسې مالی ستونزو سره مخ وو، خو دې باوجود یې خپلې چارې پر مخ وړلې. د ماشومان د حقوقو لپاره فعالان وایي حکومت د ماشومانو تحفظ ته توجه نه ورکوي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کمیشن په 2006 کال کې جوړ کړل شوی و چې د غړو موده یې 3 کاله وي. نور تفصیل اسلام آباد د ګوهر مسید راکوي.
د ماشومانو حقوقو باندې کار کوونکي کمی کمیشن NCRC 3 کاله موده پوره شوه. په دې اړه د فروری په 22مه اسلام آباد کې یوه غونډه وشوه. غونډه کې د ماشومانو حقوقو په اړه خبرتیاوي ولوستل شوې او د کمیشن په کارکردګۍ باندې بحث وشو. په دې اړه د نېشنل کمیشن آن د رائټس آف چایلډ خیبر پختونخوا غړي جواد احمد مشال ریډیو ته وویل چې تیرو 3 کالو کې کمیشن د معاشي ستونزو سره مخامخ و. په 3 کالو کې د 2 کالو تنخواګانې هم د کمیشن غړیو ته نه دی ورکړی شوی، خو بیا هم دوی ډیر کار کړی دی.
موږ پروینشل لاز او فدرل لاز لکه بلوچستان کې بلوچستان امپلایمنت اف چلډرن ایکٹ رولز جو بنار جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 رولز خیبر پختونخوا کې موږ درې لاز چټو. یو خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن ویلفیئر کمیشن ایکٹ 2010 امینډمنټ او امپلایمنت اف چلډرن ایکٹ رولز او بونډډ لیبر ریولوشن سسٹم ایکٹ رولز چې موږ په پختونخوا کې نوټیفای کړو. خو موږ سره چونکې ډیټا بیس نشته نو د دې په دغه سیکشوال ابیوز ماشوم چې کومه په سټریټ کې شوی
د ماشومانو په حقوقو کار کوونکې اختر سید مشال ریډیو سره خبرو کې د ماشومانو په اړه حکومتونو په کردار نیوکه وکړي او وی ویل چې ماشومانو حقوقونه او مسلو حل د پاکستان حکومتونو هیر کړی دي او په دې اړه هیڅ کله فکر نه لري. اختر سید زیاته کړه،
کوئی بھی گورنمنٹ ادارہ ہو اس کو ریسورسز پرووائڈ کرنا چاہیے.
حکومت ذمہ واری دا چھ ہغه خپل ادارو تا او کا آزاد کمیشن ولے نوی ضرورتنا ورته پورا کړي. زما په خیال کې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د ماشومانو په حقوقو زور ورکړي. د بدمرغه د ماشومانو حقوقونه په پاکستان کې یو داسې ایجنډا ده چې لا درک شوې ده. د ماشومانو حقوقو باندې کار نه په مرکزی نه صوبایي او نه په ځلي سطح باندې په نظر راځي. ماشومانو په حقوقو کار کوونکي سازمان ساحل ویاند وکاس حمید وای چې ماشومان د جنسی زیاتوب نه بچ کېدو لپاره د پوهاوی هڅه پکار دي، ځکه مور پلار ماشومانو ته د جنسی زیاتوب په اړه ویناګانې ماشومان د جنسی پیښو نه بچ کولی شي. وکاس حمید مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه، د ماشومانو سره زیاتوب او زور زبردستی په ملک کې هر ځای کېږي. زیاتوب والا کسان نږدې یا پیژندلو خلق وي، هغه زموږ خپل خپلوان، د سکول استادان، کلیوال یا دکانداران کې دي شي. د دې لپاره لازم خبره دا ده چې موږ خپلو ماشومانو ته وخیو چې کله څوک غلط حرکت یا خبره کوي نو چې هغه ته معلومه وي چې څه کول دي.
د سازمان ساحل د کال 2021 تحقیقاتی رپورټ تر مخه پاکستان کې هر ورځ لس ماشومان ناوړه ګټه اخیستل شوی، یعنی د جنسی زیاتوب ښکار کیږي، چې پکې 45% ماشومان جنکۍ او 46% ماشومان هلکان شامل دي. یاد ده چې ان سی آر سی اول ځل په کال 2000 کې جوړ شو چې غړي د دریو کالو لپاره ټاکل شوی وو. د کمیشن سرچینې وایي چې راتلونکي ورځو کې به د کمیشن د غړیو یو ځل بیا د درې کالو لپاره ټاکنې کیږي چې د ماشومانو په حقونو باندې به کار کوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه،
د مشال رادیوی مجله
پلسنی مو بجو،
هارون بچا هنری غړی
په یو بجا،
تاندې هلی
په دونی مو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجره
په سلورنی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
مشال رادیو ته وګستئ اوریدونکو، د پاکستان ترکین صاحب ګوند مرستیال مشر شمت قریشی پرون د جیل د کولو تحریک کې خپل گرفتاری ورکړې ده. ترکین صاحب ګوند په پنجاب او خیبر پختونخوا کې په نوي ورځو کې دنه د انتخاباتو لپاره د تحریک پیل کړې. د شمت قریشی سره د ګوند نور مشران په لاهور کې د بندیخانه په گاډي کې کیناستل، خو د پنجاب او خیبر پختونخوا گورنرانو ویلي چې په صوبو کې امنیتي حالات سم نه دي. آیا د ترکین صاحب ګوند د جیل برو تحریک به پر حکومت څه فشار راوړي او کنه؟ دا د جیل برو تحریک په اړه نورې پوښتنې د مشال ریډیو خبرجال شانواس ترزی په دې راپور کې ځوابوي.
د پاکستان تحریک انصاف د غړو لخوا بندیخانه ډکې کړې تحریک شروع شوه. دغه تحریک کې د فروری په 22 مازیګر د ګوند مرستیال چیرمن شاه محمود قریشی، جنرال سیکرټری اسد عمر او د پنجاب پخوانی گورنر سرفراز چیما او ځینې نور خپل ځانونه په خپل د پولیسو سره گرفتار کړي. د لاهور د پولیسو یو سب انسپکټر چې په شناختی به جنوم عاطف لیکلی په لاس کې لاؤډ سپیکر نیولې او اعلانونه کوي چې که د پی ټی آی کارکوونکي د جیل په گاډي کې کیناستل غواړي، د جیل گاډي ولاړ دی، تاسو هغه کې کیناستلی شئ. د تحریک انصاف په سوشل میډیا اکاونټونو د خبرو شو ویډیوګانو سره سم شاه محمود قریشی ښکاري چې د پولیسو یو گاډي تخیږي، ګڼ شمېر د ګوند پلویان هم گاډي تخیږي او ځینې بیا د گاډي په سر پاس ور وخیږي. هغه وخت چې شاه محمود قریشی گاډي کې نوتلې دی، میډیا سره هم خبرې کړې دي. د بنیادی حقوقو لپاره، د عوامو د اواز جوړېدو لپاره زه په خپل گرفتاری ورکول خوشاله مطمئن یم چې کارکونان نه بلکې د ټولو نمخ کې د ګوند مرستیال چیرمن خپل گرفتاری ورکړه او د یری بوتانې مات کړه. د پاکستان تحریک انصاف لخوا دغه گرفتاری د قانون او د آئین د لاندې په خپل مقرره شوي وخت کې دننه د پنجاب او د خیبر پختونخوا د اسمبلی او د انتخاباتو لپاره ورکول شروع شوي. آیا بندیخانه ډکې کړې یا جیل برو تحریک تر دې وړاندې ځینې ګټې هم راوړي، او د تحریک انصاف دغه تحریک به څه بدلون راوړي؟ د کراچۍ د پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال راډیو ته وویل، په دې منطقه کې تر ټولو اول مهاتما ګاندي دغه طریقه د انګریزانو ضد استعمال کړې وه. وروستو مشرقي پاکستان یا موجوده بنگلاديش کې هم دغه تحریکونه چلیدلی وو. د جمهوریت د بحالت تحریک هم د پخوانی پوځي جنرال ضیاء الحق ضد چلیدلی وو او کله کله یې ګټې هم کړې دي.
صحافیو کی جو تحریک دی
پاکستان
صحافیان هم یو تحریکو د پاکستان د صحافیانو د وفاقي اتحاد په 1909 کې هغه کې هم گرفتاره ورکړې شوی او ډیر سخت ماحول هم نو عمران خان هم دغه کوشش کوي او اوس په میډیا جنگونه دي او هغه غواړي چې ضرور 15 غنټې د تحریک انصاف کارکونکو مشران د ټي وي په شیشه موجود وي نو دغه مقصد به هغه حاصل کړي
ټي وي کې سکرین نو یہ مقصد تو وہ حاصل کر لیں گے
د جنرل زیولق په دور کې چې د ایم آر ڈی یا د جمهوریت د بحالی تحریک شروع شو نو خبریال او تجزیه کار شمیم شاهد هغه هم لیدل شمیم شاهد نه مشال رډیو پوښتنه وکړه خلکو به خپل گرفتاری څنګه ورکولې
ما بګی داسې خلک پاغور د بزنس سټوډنټ ما بګی داسې خلک لیدل چې هغه به را پرې خو نه وي په بل بیا جیل ته لاړو ما سبب بس یو چوک ته موږ را جمع شو نه هلس کسان گیر چا پیر په خپل په دور کې په ډی خان کې ما سبق کوي نو د غرمې 3 بجې ډیر سخت ګرمي وو نو دو کسان به چوک یو غاړې ته ودرې د دو به بل ځای ودرېد یو به بل ځای ودرې د ناسه په به یو سړی را پاسېدو او هغه به چغه واله په دې چوک کې مارشل لا مرد آباد او جمهوریت زنده آباد
د تحریک انصاف یو مشر او د قومي زملې پخوانی سپیکر اسد قیصر او ځینې نورو مشرانو هم بیانونه جاری کړي چې دوی به هم نن د فروری په 23 خیبر پختونخوا صوبه کې خپلې گرفتارۍ ورکوي تیر ماښام د ګوند مشر عمران خان هم د ګوند پلویانو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي دوی گرفتاری ځکه هم ورکوي چې د یری بوتان مات کړي درې میاشتو نه زیات نگران حکومتونه نشي چلیدلې نو باید انتخابات دې وشي شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفائی فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال ریډیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې
دونکو د سوات په سیدو شریف میډیکل کالج کې د نو زده کوونکو لپاره د هرکلی پارټي یا پروګرام شوی وو په دغه کې نوې یا خوندوره خبره یا عجیبه خبره دا وه چې د دغه زیرول یا قانون دا جوړ کړل شوی دی اصول دا جوړ کړل شوی دی چې کوم نوې زده کوونکي راځي په هغه کې به هر یو زده کوونکي یوه یوه ونه په دغه پونتون کې کری نو دا چې پر دې کار باندې د پونتون د مشر او د زده کوونکو څه عکس العمل څه غبرګون وو تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې
د سیدو میډیکل کالج پرنسپل ډاکټر اسرار وای چې 13 کالو راهسې دوی په نوي داخل شوي زده کوونکو په کالج کې یو بوټي هم لګوي او مقصد یې قدرتي ماحول پاک ساتل دي
دا تقریبا د دیو د پاره وو چې را د سټوډنټس ته مونږه زمونږ د فیکلټي اډمنستریشن د غوسره انټروډکشن وشي او هغه ته مونږ وای چې د 15 کالو په دې کالج کې هغه څنګه خپل تیری دویمه خبره چې مونږ په دې د نورو کالجونو نه زمونږ مختلفه ده نو هغه دلته مونږ ټری پلانټیشن یو بندوبست کوو د سټوډنټس لپاره چې هر کال کم سټوډنټس راځي نو هغه دلته یو یو ونه لګی او د دې مقصد دا دی چې راځي ته یو اونرشپ ملو شي په دې کالج کې او کله چې 15 کال راځي د بوټي حفاظت کوي نو یو خو دیو ته انوایرنمنت او څنګه چې کلین اند گرین پاکستان انارا دا نو دا غیر سره دی اسوسییشن پیدا شي او رستو کا په بڑاپی کې دیو راځي او د خپل وای او نه نو دیو ته په خوشحالي محسوسیږي
نوی داخله اغستون کې د تیبز د کوونکو تعلق د خیبر پختونخوا بیلابل سیمو څخه ده سیدو میډیکل کالج کې په میرټ داخله اغستون کې د ثوابي مناهل وای چې جنکو ته د خپل کور نه لری زده کړې کول لګ مشکل وي خو دې سره د خپل کور لخوا مرستې دي
نن سبا زموږ د سیمو چې ګرلز باندې ډېر خلک ایجوکیشن لکه نه کوي که نه او هغه لکه میډیکل او کو ایجوکیشن کې موږ راوستل موږ باندې دونه بروسه کول موږ لپاره ډېره غټه خبره ده او پلانټیشن په حواله سره دا ویم چې لکه دا ډېر زیات یو تاسو ایونټ ایښودی دی زموږ لپاره لکه چې خامہ خلک خلک لکه یادونه خلک وی دی کالج سره موږ په 15 کال ته رونه موږ هر ورځ راځو خپل یو میموري به تازه کوي دغه کی
دا چار صدی محمد ادریس وای چې د وړوکوان نه د ډاکټر جوړېدو خواهش او حقيقي کامیاب شو او بیا په سیدو میډیکل کالج کې ونه هم ولګولا
نن زماده لپاره زماده والدین لپاره زماده اساتذہ دپارہ زمارا ٹول عمر گلور دپارہ ڈیرا د فخر مقام دے چ اللہ تعالیٰ زدی کالج کے رال ایڈمیشن راکو زما د جون مقصد او ان شاء اللہ مقصد بدئی چیز دخپل قوم تخپل ملک او دخپل خوری خدمت و کما دخپل وطن دپارہ سوکڑے شما
د منیر پیر بابا جنم رات چې اوریری ته په کالج کې داخله ملو شوی دستوري ورستا مشال ریډو ته وای چوڑمای کې بعد د تیپس دکړو لپاره دوی کراچۍ یا لاهور تتلل اوس ورته نږدې کالج ده نو اسانتیا ورته راغله
مو ډیر خوشاله ډیر د خوشاله خبره ده موږ لپاره بولې ته دا تعلیم سړې وو کې بیا اخر نه رزلټ نه په دې رزلټ په نسبیس کې سړې پاتې شي نو سړې ډیر خپه ډیر خوشاله کالج او پرنسپال کم ټول سټاف کم خبره وکړي ډیر خپل خبره وکړي ډیر برابر او دا زمونږه پاره د سلې د کله سوات بولیر مونږ یو شي
کال 1998 کې جوړ شوی د سوات سیدو میډیکل کالج چې د 50 د کونکو نه شروع شو دا وخت پکې سره پاسه شپږ سواز د کونکو د ډاکټرۍ 15 کال کورس کوي د کالج انتظامیه وای چې را روان کال کې دوی هڅه کوي چې د یو سل شرز د کونکو سالانه کوټا یو سل 50 ته ورسوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریڈیو دا
اردوونکو د خبر پښتونخوا د لکی مروت ضلع لری پرتی گمبیلی سیمی کومل سنا چې د 14 ډیګری ترلاسه کړی اوس فائن آرٹس یعنی انځورګری کوي هغه په لاس مختلف شیان یعنی کارټون او عکسونه جوړوي چې د ټولنې رویو احساسات په ډاګه کړي کومل وایل تیرو دریو کالو رهیسې دا کار کوي او غواړي چې په لکی مروت کې میرمنو لپاره یو ګیلری جوړ کړي په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر له کومل سنا سره مرکه کړو په سر کې ترې د زده کړو او فاین آرټس په اړه پوښتل دي
تین سال کې ډېر چې زه دغه آرټ سه مګر پهلے چې و ما ول سکلز دورا نوی امپروم خو اوس چې دي کنه اوس ما چې امپروومنت ډېر زیات رااله دا ټایم بای ټایم چې زه کار پکوم دا که تخ کال ما ول ډېر زیات امپروومنت راغله چې کچې ما اکیډمي جوائن کړې کړمې لږه جام بایولوژیکل ساينسز چې زه 2020 چراله لکه ما ول ایم ایس سی ډیګری دلته کمپلیټ سل 2022 ما ول سیشن و اوس مخ کې زه خپل آرټ ول کم فیلډ دا اغه
لکه مروت دا سوچ کما سیمه دا دلته سمرا الته د ستکړو رجحان سمرا دی مطلب مواقع شته
دیالته بالکل هانستم آرټ چوک پہ زنی هان ډیر کم خلک دی چاته دوخ شي پتا ده کپتا ده به ډیر کم لیول تک پتا ده وو سټډیز لحاظ چې ګور سټډی الته بالکل ډیر کم ده سپیشلی فیمیلز لپاره خو بالکل نستا ټول لګه ده کورونه کې ناستي فیمیلز میل طبيعت ده خو شي تستا خو می فیمیلز ده بالکل نستا به آرټ لري هر څه خو
تاسو بایولوژیکل ساينسز کې ماستر ډیګری اخسته ده خو تاسو چې کم آرټ دی فاین آرټ مختلف تا ډیزاین کړي دي نو دغه شوق ته څنګه پیدا شو دې طرف ته توجه څنګه وشو
وای کنه قدرتي خدای په هر انسان ته یو نه یو سکل ورکړي د آرټیست شي کنه آرټیست دغه ویلا سي چې دغه سترګو چې تاسو خدای پاک یو قدرتي هغه ورکړي استعداد ورکړي چې هغه بل شیخ کولای سي به زندسي ز یو که عام شي کنه اوخته ستا سره نظر شکر لکه قدرتي چې ګور خدای پاک چې کم کم شي خاصیت پیدا کړي دغه لا وجه به ز آرټ ول فیټ تلړ چې هغه شی به ما په خپل نظر چې خپل انداز شي په هغه
پتہ ہے اترا اوکڑا دا او نن کمپوزیشن یہ دے نن خو مارکیٹ تے دیکھ پل آرٹ استلے دے کنا کم اگر یا شو کی روان دے
ما فی الحال تخت ڈے رغن دا ور کڑے لگا آرٹ پل زیاد کڑے دا بس دغه چ چور ایگزیبیشن وی دغه چ ما پل آرٹ چ دا شو کڑا دا ڈیر یا بیچری چ سکول لیول یا کمپٹیشنز یا کالج لیول یونیورسٹی لیول انٹرنیشنل نیشنل لیولز باندے دغه چ خالی ما پل آرٹ شو کڑا دا
پتی کمپٹیشن چ کم سمر شوی دی یا دا پک برخه خسته دا یا دے مقابلو کے سینا مونا متر لسکڑی دی
جی الحمدللہ الحمدللہ چې مانن پر چور تا کو خدای پاک ما باندې کرم دا چې نن پر مکم آرٹ چې کم ایگزیبیشن یا کم کمپټیشن چې ایسا خسته تا ماته پوزیشن ملاو دا لا فرست لا سیکنڈ لا تھرد کم هاوی خو ماته پوزیشن ملا دا پوزیشن بغیر ما آرٹ لگا ما ول کا چې تا انت پاتې سل
مخ کې سه را دی دی هم دا کا آرٹ په مخ پوڑان دی بوزیو
ما آرٹ چې دا کنه آرٹ تخشی پرل دا کړ زی پریز ز ما دا شوق ته چې زه خپل آرٹ چرنګ یز اوس ما خپل لگ آرٹ اخیسته مې دا غسه بزر لگا مخ ته فیوچر چې ته جان سره پونچا و وسه دا وای چې لکه ماستر چورا ها سټوډنټس دی ما ول فیمیلز فرندز دی هغه سمای چې لکه دا غه دی آرټ فیلډ واخلې زګ آرټ فیلډ داسې د چي یو سیف تا کورس ناشته وي سر خپل کوم مینټاليټي کوم د خپل تھاټ سی هغه مخ ته پروموټ کولای سي خپل تا ایکسپلین کولای سي
لکه مروته کې هم داسې سوچ لري چې خپل محاله کې پچم گاون کې د غنجونې چې زکړې نه دی کړي په دې آرټ باندې لګیا شي او هغه ته سزدکړې ورکړي
جی ضرور والے نچ مت تا اپرچونیٹی ملا سی چیز التے گیلری خلاص کا خپل آرٹ والا چرتا ٹول فیمیل سی دی التا کم غریبان پور چ ناس بار نسی وتا اخ اخ آرٹ گیلری تما ول آرٹ گیلری تا رجی وال تس دکی دا خما پر ډیر احساس خبر ادا خو دا غدا چ آرٹ گیلری چ دا اخ پر وس ضرورت پی چ کم ز حکومت یا تا خنا اپیل کا وچ لک ما سر ہیلپ کی چیز التا یو ہٹ پلیٹ فارم او تا پرووائڈ کا یا این جی او چ دا سے ادارے وچ کم دا شما مت لک پروموٹ کولو پر ما سر ہیلپ کولے سی خو ز ډیر شکر گزار ادا ہو
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی